ماسپخین دو بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. دا پروګرام ملالی بشیر وړاندې کوي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په داسې حال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې له سلګونه زره افغان کډوالو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. د بښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې او یو بشري ناورین روان دی، د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو ستنول د هغوی ژوند او فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کوي. په بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې د افغان کډوالو نیول، خپل هیواد ته د هغو ستنول او پراخې ځورونې بندې کړي. بیان زیاتوي چې په لږ تر لږه اوو توقیف ځایونو کې نیول شویو افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او له خپلو کورنیو سره د لیدو قانوني حقوق نه دي ورکړل شوي. بلخوا د پاکستان د موقت حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنز د ناندریو په دوام د دواړو هیوادونو چارواکو په اسلام آباد کې سره کتلې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې اداره کوي، نن سهار پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونو د سرپرست وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ پلاوي د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره کتلې دي. بیان زیاتوي چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د مالونو لیږد، په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو بندیدل او دوه اړخیز اړیکې د بحث وړ مسایل وو. افغان سفارت پرون وویل د طالبانو پلاوی به همدراز افغانستان، پاکستان او ازبکستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او یو پر بل د ملامتۍ تورونه پورې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې د مرستندویو ټولنو او د خوړو د نړیوال پروګرام استازو پرون په دوحه کې افغانستان ته د مرستو د رسولو په اړه ګټور بحث وکړ. کارنده کرنن پر ایکس شبکې د خبر ورکړی، خو د دې خبرو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. نوموړي زیاتوي چې د افغانستان خلک له پرله پسې ناورینونو څخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره یو یو ډالر ته اړتیا لري، خو دا زیاتوي چې امریکا له افغانستان سره د لوی مرستندوی هیواد په توګه د یو یو ډالر د لګښت حساب غواړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي د راتلونکي ژمي لپاره له 1 میلیون زیانګالو افغانانو سره د مرستې لپاره 400 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازو ته رسیدلي، د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. د ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عین شاهدان وایي د روغتون په شاوخوا کې له څو ورځو هوایی حمله وروسته اسرائیلی ټانکونه او زغرګاډي د کلابند روغتون د دروازې په 2 متره واټن کې ځای پر ځای شوي دي. د روغتون د حماس د افراطي ډلې او اسرائیلو ترمنځ د 13 اونیو د جګړې په اصلي محور بدل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې زرګونه او احتمالا شاوخوا 10 زره کسان چې ناروغان، روغتیاپال او له جګړو بې ځایه شوي خلک پکې دي، د ننه په روغتون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولی له هغه ځایه ووځي. اوکراینی چارواکی وای د پارلمان غړی الکساندر دوبینسکی ته رسمن خبر ورکړل شوی چې په خیانت مشکوک دی او د کیف د یوې محکمې د حکم لمخې امر ورته شوی چې 2 میاشتې به په توقیف کې وي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې SBU نن په یو بیان کې اعلان وکړ چې دوبینسکی له روسیې سره په همکارۍ او د اوکراین پر ضد د دسیسې په جوړولو تورن دی. دا تور د دوبینسکی لخوا رد شوی دی، خو SBU وایي دوبینسکی په هغو اقداماتو کې برخه اخیستې ده چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز لخوا څار پرې کېده. محکمې تایید کړې چې د SBU موندنې دقیقې دي او کافي شواهد هم لري. دوبینسکی پر خپله انسټاګرام پاڼه په یوه ویډیو کې تایید کړې ده چې د تا د جنوري تر 12 پورې په توقیف کې د پاتې کېدو امر شوی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، تاسو مژغلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونې ز خبرونه د ازما حق دی خبريږي. زمال علي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشن پر مخ وړي. د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جده ښار کې د شذې په اسلام کې تر سرلیک لاندې یو کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشرې روزا اوتمبایوا وویل تریخ حقیقت دا دی چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس چې هغه ښځې او نجونې دي تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. تر دې مخکې هم د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼو نورو مسلمانو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو ته د هغوی بشري حقونه ورکړي. څه لاملونه دي چې طالبانو تر اوسه هم د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې نه د افغانانو او نه هم د اسلامي همکاریو سازمان د غړي هیوادونو غوښتنې منلې دي؟ طالبانو ادعا کړې ده چې د اسلام د دین په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي دي. آیا طالبانو واقعا د اسلام له نظره د افغان ښځو حقونه پر ځای کړي؟ که اسلام ښځو ته د زده کړو، کار او پریکړې کولو غوندې حقونه ورکړي دي. پر دې موضوع به نن په دې خپرونه کې راسره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې زهرا جلال او اغلې اوژي امیل ګډون کوي. دوی له موږ سره د سټوډیو له لارې دواړې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. لومړۍ پوښتنه به اغلې جلال زه تاسو څخه وکړم، که په لومړي سر کې تاسو موږ ته په دې برخه کې وایاست چې کله چې روزا اتمبایوا چې د یوناما د سیاسي استازولۍ د ملګرو ملتونو لخوا دا د دې ادارې مشره ده، دا وایي چې د افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه د دوی د حکومت برخه دا جوړه سوې ده چې د ښځو سره تبعیض وکړي یا د دوی سره توپیر چلن وکړي. دا خبره د دوی په څه معنی ده ستاسو په نظر؟
د ملګري ملتونو مشره وایي دا خو حقیقت نه لري نه دی او دا خبره دروغ نه دی. موږ تاسو ګورو چې کوم حقوق چې د ښځینه وو دي په جهان کې دي، په اسلامي نړۍ کې دي. افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه دی، موږ دوه پنځوس اسلامي هیوادونه لري. شاوخوا کې ټول چې کوم ګورو ښه بېلګې سعودي عرب دی، یعنې د اسلام بنسټیز د بنیاد ځای دی، د پیغمبرانو خاوره ده چې اسلام هغه ځای نه خپور شوی دی. خو بیا هم کوم حقوق چې هلته ښځینهو ته قایل دي او څه چې برعکس په افغانستان کې چلن کېږي دا ډېر سره توپیر لري. او دوی وایي مونږ حقوق ورکړی دی او دوی وایي چې مونږ دغه کوم چې د ښځو حقوق دی په اسلامي برخه کې مونږ ورکړی، مونږ تاسو ګورو چې نه دی ورکړی. او څه چې ښځینه غواړي په نننی عصر کې هر څه د وخت نظر په وخت نظر په سهولت نظر په هغه وخت زمان تغییر کوي. مثلا پخوا اوښانو باندې سفر کېده، اوس په موټر کېږي، اوس په تیارو کېږي. خدا طالبان هم وګوري، خو د هغوی اسبابان خو په اسونو کړي دي، ولې په تیارو په موټر کېني؟ همداسې هر څه فرق کوي. دوی هم د اثر سره سم د ښځو حقوقو ته متوجه اوسي او څه چې حقوق الله ورکړی دی او په زمن کې په اسلامي نړۍ کې څه عرفي کارونه دي، دوی ته باید نظر کې ونیول شي او ښځو ته خپل حقوق ورکړل شي. دا چې دوی وایي نو دا به زما نه پوهېږم چې ښه دی چې دوی نه پوښتنه وشي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې وایي، دوی ولې داسې کوي. امکان لري چې همدغه نقطه چې دوی نیولی، امکان لري همدغه یو ضعف نقطه وي چې د دې د لارې به د کوم امتیاز دپاره دی هغه وي لیواله وي چې امکان لري چې کوم امتیاز مونږ ترلاسه کړو. چې څومره ښځې مونږ ګراوګان نیولی، دومره فشار مونږ په ښځو انجونو باندې راوړو، همدومره چې مونږ د ښځې باندې مشکلات راځي او مونږ ورته سترګې پټوو. که فکر مې ویني ځینې کارونه لري طالبان چې هغه مثبت روان دي، نسبتا مثبت کار نه خلکم مثبت وای خلکم خوشحالی لکه ځینې کارونه دي ځینې دي امنیتی بخشونو کې دي ځینې فیصلې دي چې دوی ډېر په چټکۍ سره حل کوي دا هغه څه دي چې یعنی مثبت ته به مثبت وایي او منفي ته منفي دا چې په تعلیم او په کار او خصوصا په ښځینه او قشر باندې کوم نن د بدبختي سیره غړولې ده دا خو ټول جهان ته معلوم ده دا چې ملګری ملتونه مشره وایي کوونه وایي طالبان وایي کوونه وایي خپل ښځې چغې وایي چې موږ په دغه کوم حالت کې چې قرار لرو دا موږ د پاره د تایید او د منلو وړ نه ده.
بله مننه ډېر. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریدئ. از ما حق د خبرونه روانه ده. تاسو واوریدل د اغلی زهرا جلال په خبره چې دوی وویل چې خدای پاک په اسلام کې شذو ته ډیر حقونه ورکړي دي چې د دوی په نظر طالبانو دغه حقونه تر اوسه پورې نه دي پر ځای کړي. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی اوجی امیل ده. اغلی امیل، تاسو په څه نظر یاست؟ آیا تاسو فکر کوئ چې اغلی زهرا جلال چې دا خبره کوي تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې هغه حقونه چې خدای پاک یا اسلام موشتو تور کړی دي طالبانو نه دي پر ځای کړی؟ که تاسو فکر کوئ چې نه هم دغه ډول چلند چې طالبان له شذو سره کوي دا د اسلام نظر دی؟
مننه کوم لوی درنې خور زګان جلال ته تاسو ته خو ګلوریدم ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خور ټول خبرې تاییدوم. متاسفانه زه نه پوهیږم اسلام کو تیره چهارشنبه چې د سعودي عربستان د خوانه کنفرانس د ښځه په اسلام کې تسلیک لاندې جوړه شوه، نو سعودي عربستان د کور په خبره چې د اسلام مرکز دی، بنسټیز ځای دی، هلته چې دوی ونشو کولی په دغه کسانو مثلا لکه طالب کسانو باندې دوی جدی دوی نه هیله وکړي چې تاسو کوم څه چې تاسو غوره کړی په کوم لارې چې تاسو ځئ خدا خو هغه لاره نه ده چې اسلام یې پکې د ښځو دپاره څه په نظر کې نیولی دي، او د ښځې مقام په اسلام کې ډېر زیات نشانه هغه لري، سهولتونه لري، د ښځو دپاره ډېر خونه ورکړي دي، هغوی جرګې ته فیصله کوي، هغوی په جنګونو کې اشتراک کوي، هغوی کار کوي، هغوی تعلیم کوي. نو خبره په دې کې ده چې دلته هر هغه څه چې دوی خلک قرباني مثلا غږ کوي، نه یوازې دا کنفرانس کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نه مشري چې دوی ویلي دي چې دا تریخ حقیقت چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د میرمنو او د نجونو تر ټولو اساسي حقونه چې همدا تعلیم دی، همدا کار دی، دی پول لاندې کړي دي. نو زه په دې خفه په دې یم چې ټول خلک ټول دنیا یې ویني، یو نوای د نږدې نه ساري ګام په ګام قدم په قدم ټول راپورونه ورته راځي، دوی حضور لري، دوی ویني، دنیا یې ویني، خلک یې ویني چې ورځ تر بلې هغه فرمانونه چې د هر اندازه یې کېدلې بېخیاره ورځ شمیره یې اوچت ځي، او سبا ته هم که دوی نه شپه هم کښېني زوی وغواړي یو فرمان صادروي، بې مسؤلیته، نه وایي چې دنیا موږ ته څه وایي، نه وایي چې دا ښځې بالاخره آخر انسانان دي، دوی باندې ولې دومره فشار راوړو، ولې روحن دوی ناراحت کړو، ولې تر دوی خو په کورونو کې د ټول د دې ټولنې د یو کور د خوشبختۍ سبب ده، او د کور او ژوند بې د دې د وجود نه خو هېڅ اصلا معنی نه لري، ښکلی نه دی، همدا ژوند د دوی په حضور کې، د دوی په تعلیم کې، په پرما د دوی یو ځای چېرته د ښځه تعلیم یافته یي چې خلک اوس څېړنه کړې دي چې دوی شپږ نسله دوی یو قبیله دوی باسواده کوي او ټولنې مختلف د دوی پورې اړه لري. نو خبره دلته ده چې دوی په ډېر بې مسلانه، ډېر په آرامۍ، او ډېر په بې تفاوتۍ ټول دنیا ته وایي چې د اسلام په چوکاټ کې موږ د دوی ټول حقونه ورکړي دي، حقونه یې خوندي دي، او زمون دا داخلی مسئله ده. حالا چی دا ناممکنه ده من ایوازی حکومتونه چی تغییر که خدا پدی مرانه ده چی که افغانستان پر ترونونو که چی دوی امزا کره پا الابی حقوق بشر که پا نورو کنونسیونه چی پرمانونه چی دوی دا حقوق بشر ده پر تصویب کده که افغانستان پا که برخه خسته ده و تایید کره و خمون ده دنیا یا برخه یو داخلی سمکار نده چی افغانستان و طول دنیا نه بوخوی او دوی چی کنتسیمی دای دای دا کور در خوال شخصی کور مسئله خود نده دا خود افغانستان مسئله ده دا خود یو هیواد یو دیو نیمایی برخی دا بقا مسئله ده دا حیثیت مسئله ده دی دا برخلیک دی دا جوان دی دا آینده دا حکومت خو داست حکومت رو تلی دی راغلی دی آغا وقت با وقت تغییر کردی آغای تلی دی آغای پل آغا حسای چی دی باید کار و که آغای کردی وقتی پورا شوی تلی دی او دا دوره با هم ختمشی لکه اولا دوره چی اما دی باید تاریخ پاره دسی او داخت پینه دی چی دا نجبران کیگیم مشکل پدی کلی دا غد تعلیم مسئله ایس کلا با ناممکن دی چی جبران شی دکه که حت وقتی تیرشی پویگی چه ستونزه را خو پا تعلیم که چه اخپل وقت که دوی تعلیم منه که بیاد انجینه کنی دوپاره پا دی دو دیزه طولانه که خو پویگی چه لب مشراشی بس پا زور پا جبر پا ها رقم یا واده که پا غل کور که چلار شه های آقا اجازه لاری بیا ماشون پیدا که بیا بیس افسی تینا پاتی دی دی لوری ستر جفا او دسی تو ما بیشه خیاناتی و که دیم جونو دا چه دری کالا اوز تقریبا پورا که گیا و دی دسی پا سادگی دی مسئلی نتیری گیا و چی دا وقت دا و منگا منکلی نیو و منگا وقت ضرورت لرو و منگا شرایط و تاماده کو دا کلمی بندی سوی نشرمی بار بار تکرارهی بیشه سره خستکی گیا چه کم وقت کم بسپتو بندی تا لگیای کم پروگرام کم پلان دینی ولی کم شرایط مونتا آماده که خلق منتظر دی وقت خود این تیر دری کالا خو یا اوراز پا جهان که چی صوف ده تعلیم نکشات پاتشی وی آقا هیواد پر مختلف نپاتش تو خو دا خود فکر رو که چی حسابی که چی صوف دورازی مونگا شات پاتشو مون پا پیره پیره مونگای چیز دو گرزه ولو ده تمدن ده پاروان نمون شات و گرزی دلو او جهل نا پوهیده دلتا حاکمی پداسی و محول که جوان کول نو فکر رو که چه ده اغا تکلیف روانی تکلیف اغا والدین تا ده رونو تا ده طول فامیل تا ده طول ترسی ده طولن بیخی مریسی ویده پا نیوازی چی دوی پا تعلیم که دوی شاعت پات شوی دوی دون تکلیفون اولی در چی بیخی مات شول تا بیرون تا زیاد تا مورت زمینه نشده چی اخبال تعلیم دون تکلیفون و والدین مور و پلار دوی کوشش رو که هر چی للان سوار کرو مات گوت هستی چی دلده لارل آل تا آسی ور بانده و شو دیتا چی رازی داب دامت سنگی کیگی دیتا اکلا آیا در ملال متحمی نړیوال جنگ نو وروسته راشو چې دوی وظیفه همدا امنیت او د بشر حقونه دي نو دوی څه کوي دا بشر حقونه چې دلته تکه تکه دي او دغه په دې حالت کې دي دوی کوم جدي اقدام ونیو که په دغه کارونو نه کېږي نو دوی به څه وکړي بالاخره کښېني یو ترتیب خو ونیسي دا خو همغسې که ادامه ولري نو دا خو یو مریض ټولنه شوه د دې ټولنې د راتلونکي د پاره د برخلیک د پاره هیڅوک غور نه کوي ټول په بې تفاوتۍ کېږي هیڅوک دا مسؤلیت نه اخلي نو ډېره سخته ده
واقعاوی
هم نه مني
مننه آغلی امیل زه بیرته تاسو ته راځم آغلی جلال ستاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې موږ دلته خپلو اورېدونکو ته پر فیسبوک باندې په همدې موضوع باندې لیکل وکړل موږ له دوی څخه وغوښتل چې موږ ته خپلې تبصرې او پوښتنې راولېږي چې موږ یې په دغه خپرونه کې مطرح کړو او خپاره یې کړو په دې مورد د ام سلیم ستانکزی په نوم باندې یو د ازادي رادیو اوریدونکي پر فیسبوک پاڼه باندې ازادي رادیو ته لیکلی دی چې د ډېر افسوس کوي چې یو شمیر خلک د اسلام د دین په اړه باندې غلط معلومات خپروي او انتقاد کوي، او دا ډول خبرې کوي چې هغه د اسلام د دین پر خلاف یو داسې یعنی انګیري چې په اسلام کې د ښځو او د نارینه وو حقونه یو برابر نه دي او ښځو ته حقونه نه دي ورکول سوي. دی وای چې په اسلام کې پر نارینه او پر ښځینه باندې د علم زده کړه فرض ده، او ټول مسلمانانو ته ویل سوی دی چې په اسلام کې باید مکمل داخل سي. د د په وینا داسې نه ده چې یو څه به خلک اسلام مني او نور برخه به یې بیا نه مني. تاسو د دغه اوریدونکو د تبصرې په اړه باندې څه ویل غواړي؟ آیا فکر کوي چې هغه خلک چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، یا هغه حکومتونه چې د ښځو پر وړاندې تبعیضي چلند کوي، دوی فکر کوي چې د ستانکزی صاحب په خبره ورسره منی یا موافق یاست ورسره چې د اسلام ځینې ټکي منی او نور یې نه منی؟
مونه د ستانکزی صاحب چې کوم خبرې کړې دي، خو زما فکر کې چې ما واخیسته دی هم دا قبول کړی دی چې یعنی د اسلام د نوم نه سو استفاده کیږي. څه چې اسلام ویلي دی کامل هغه څه چې نه پلي کیږي قانون، فکر کوم همداسې ویلی په لنډی توګه. که نه
بله، و د هدف دغه دی چې اسلام ښځو ته حقونه ورکړي دي، خو هغه حقونه نه پر ځای کیږي.
بالکل، مونږ هم د ورور خبرې سره موافق یو. تاسو وګورئ چې اسلام ډیر یو وسیع دین دی، اسلام بدون د تبعیض دین دی. اسلام کې نر ښځه، تور اسپین، غریب مالدار، دغه کې هیڅ کوم رول نه لري. صرف اسلام یو دین دی، هر څوک ته حکم شوی دی چې منګولې ولګوئ په اسلام باندې، یعنی تاسو رسی د اسلام ونیسی. رسی د اسلام معنی دا ده چې یعنی د کندې نه ځانونه اوباسي او یو ښه رڼا ته ځان اوباسي. دا ټولو باندې امر شوی دی، حکم شوی دی. هر ځای کې چې حکم دی الله راغلی، یا یوهن ناسو، یا یوهن ناسو، یا یوهن ناس، یا یوهن ناسو کې دا معلوم دا خبر دی چې هم نارینه راځي هم ښځینه راځي. چیرته نه داسې حکم نه دی شوی چې یا هر رجال دا وکوي، یا یوه نسا دا مه کوي. دا خبره د قرآن په کوم ځای کې نه دی راغلی، په حدیث کې نه دی راغلی، په اصحابانو دوره نه ونیسه، تابعین ته به تابعین پورې، تر اوسه پورې مونږ دا کارونه نه وو لیدلی. متاسفانه چې اوس داسې خو د اسلام نه هم داسې سوء استفاده کېږي، یو بام دو هوا کېږي. دا ډېر ښه عاقبت به ونه لري، ځکه چې اسلام یو دین دی، وسیع دین دی، قوي دین دی، ټولو خلکو ته معلوم دین دی، کوم پټ دین نه دی. دا چې هر څوک خپل منځ کې یوه څانګه وباسي او څوک ووایي چې باید دا وشي او دا ونه شي، دا د دوی خپل فکر دی. اسلام په تاریخ کې طبابت کې ښځې مونږ لرو، تجارانې لرو، حتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې زمونږ پیغمبر دی، زمونږ پیشوا، زمونږ رهبر دی، او اولین آخرین نبی دی، دی د یو ښځې تر ماموریت لاس لاندې تجارت کې کار کړی دی. تاسو وګورئ دی یو امین شخص و چې حضرت خدیجه رضی الله عنها همدا حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتخاب کړو او دی ولیږو د خپل تجارت او د خپل کاروبار دپاره. ایله چې هغه نه دی استون شو، هغه نه وروسته د دوی موافقت وشو، ازدواج وشو. دا هغه څه دي چې دا مونږ دپاره رڼا لاره خلاصه کړه. دا چې مونږ یې نه کوو، مونږ یې برعکس کارونه کوو. اوس مثلا یو بل هغه خبره به زه وکړم، خدای وکړي چا ونه بدم ونه لګېږي. ګیره خرایل، ګیره تورول، دا دواړه یو حکم لري اسلام له نظره. ګیره خرایل چې څنګه په سنتو کې نشته، یعنی په سنتو کې باید ګیره پریښودل شي، همداسې د رنګولو حکم هم دی. او همدا جناب صاحبان ګیره رنګولو کې ډېر ښه اعلی درجه حکم ورکوي، او په خرایلو کې خلک بندیان کوي، هم بې عزته کوي، هم مثلا نور مشکلات هم ورته جوړوي. دا هغه څه دي چې خپل داسې یو خلکو ته هم سوال پیدا کوي، او دوی هم ځان ته سوال پیدا کوي. خزینه باید تعلیم وکړي، خزینه د پاره خزینه ضرورت لري، نارینه د پاره نارینه ضرورت لري. خزینه باید موږ چارنواله ولرو، ډاکټر ولرو، پولیس ولرو، په هر څنګه کې څنګه چې د نفوس نیمایي قشر یو زنانه تشکیلوي په یو هیواد کې، همداسې په زنانه د پاره دنده هم ضروری ده، او په زمن کې د زنانه د پاره د خلکو هم اشد ضرورت ده، هم زنانه د پاره اشد ضرورت ده چې د پاره خدماتو کې امکان ولري. چې حتی څارنوالي او قضا کې ځینې حالات وي چې یو زنانه خپل هغه مشکلات یو نارینه قاضي ته یا یو نارینه څارنوال ته ونه رسوي چې څه رقم ته چې غواړي یو ښځینه ته یې ورسوي. دلته خو جرمونه خو یوازې یو دا جرم نه دی چې یا زما پټي ونیسه او یا ستا پټي ونیسم، یا زما کور باندې دعوا وکړو یا ستا. دلته خو زرګونه حقوقي مسایلي، مدني او شخصي مسایل دي. دغه ځای کې دوی دپاره هر څانګه کې ضرورت دی. دا چې اوس نن بند دی، دغه نه جبرانیدونکې یو واقعه ده، ځکه چې موږ دغه حالات مخکې هم چکلی دي چې همداسې مخکې 15 کاله مکتب چې بند شو، یعنی یو ماشوم د 1 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې، دغه ډیر هغه اساس وخت دی چې د دې د تعلیم بنیاد کېښودل کیږي. کله چې یو ماشوم د 1 کلنۍ نه 15 کلنۍ ته رسیږي، هغه طبیعي حالت دی چې موږ تاسو ګورو چې هغه نور 15 کاله یا 6 کاله کې ځواني او بلوغ ته نږدې کیږي، نور خو بیا علاقه ورکیږي. ځکه چې کله چې یو غټ ماشوم تو صنفي اول کې یا یو البیتی باندې کینه، هغه خپل زړه توریږي. هر څوک باید په خپل سویا او په خپل سن سال سره تعلیم ته وده ورکړي، هم همزول سره ځان رسولی شي. دغه یو واقع موږ مخکې تیر کړه چې کله نجیب حکومت سقوط وکړو، تعلیم همداسې ګډ وډ شو. 1 کال د مجاهدینو په وخت کې، بیا ورپسې د طالبانو وخت کې، دا یو قشر چې اوس موږ لرو مطلق بې سواد دی، هماغه ثمره یې دی. اوس چې دا ځینې زموږ 12 نه ځینې 11 نه ځینې د پوهنتون اول دوم حتی آخري سمسترونو کې ځینې، دا هغه څه دي چې زما فکر کې چې یو قشر دپاره ډېر قوي ضربه دی. دا نه جبرانېدونکې دی، دا یو د شپږو ټولګۍ جنکۍ داسې کولی شي چې همیشه د یو چا لاس لاندې د غلام په توګه به دی کار کوي. دی به هم د تعلیم له نگانه، هم د پوهې نگانه امکان، دا خو معلومدار خبره ده چې تعلیم ونه کړي نو دی به پوهه له کومه کړي. یو څوک چې پوهنتون نه فارغ وي، یو شخص چې د شپږو نه فارغ وي، هغه دواړه په یو اداره کې کار کوي، یا یو ځای کې کار کوي یا کار نه کوي، بیخي دغه معلومدار خبره ده چې دې فکر د هغه فکر آسمان زمین لري، فرق لري. دا داسې یو غیر معلوم غلام په توګه به دا خلک یرغمل وي. دې له خاطره که چېرې دوی خپله استقلالیت د تعلیم ولري، استقلالیت د اقتصاد پیدا کولی شي. کله چې استقلالیت د اقتصاد پیدا کړه، په ټولنه کې په اجتماع کې دوی قوي رول لوبولی شي، په اجتماع کې دوی یو برجسته سهم اخیستی شي، دا خپل معلومدار خبره ده چې ټولنه به پرمختګ کوي. که څوک د چی نه آګاه نه وي، د دې اولادونه چې په هر لاره کې جلب کیږي، د جنګ چرخه ورباندې فعال کیږي، همداسې داسې یو غلام په توګه ساتل کیږي، دا معلومدار خبره ده چې همداسې به کیږي. که چیرې میندې پوه وي، خپل اولادونه اول بې لاره نه پرېږدي، دوهم جنګ ته نه پرېږدي، دویم هغه لارې ته هڅوي چې دی یو منزلت ته ورسوي. دغه ځای کې امکان لري چې ځینې مغرضې کړي وو دپاره، دا خپله یوه ستونزه وي. دې له خاطره چې د تعلیم لاره بنده شوې وي او د جاهلانو ډله ډېره شوې وي. که چیرې د تعلیم دروازه خلاص شي، د جاهلانو دروازه به بنده شي او د جهالت دروازه به عمري بنده شي. کوم هیواد کې چې تعلیم ډېر دی هلته جهالت نشته. البته الحمدلله شکر چې زمونږ بیا اسلامي هیواد دی چې هم عصري او هم اسلامي. که چیرې اسلام کې مونږ سم ځان پوه کړو، سم د لاسه مونږ جهالت نه ځان وویسته او یو ښه رڼا ته مو ځان واچولو یا ورسول، مهند هغه میماران دي چې د ټولنې بنسټان دي. کچېری په یو کور کې یو مور باسواده وي، دغه ټول جهان ته معلوم دی چې هغه کور به ټول باسواد کېږي. حتی هغه شاوخوا چم گاون کې تاثیر لري. اکا پلار ډېر یو عالي تحصیلات هم ولري، خصوصا په افغاني ټولنه کې پلار خود نفقې مسئولیت په غاړه لري. پلار خو ډېر اهمیت په بیرونی کارونو کې لري، ډېر وخت د اولادونو سره وخت نشي تیرولی. دی معلومدار خبره ده چې هغه رول چې یو باسواده مور په افغاني ټولنه کې لوبولی شي پلار نشي لوبولی. او دغه چې نن دغه یو بنسټیز زمونږ بنیاد د خرابېدو په حال روان دی، دا ډېر بد عاقبت لري. که چیرې زمونږ ورونه خویندې ټول په دسته جمعي خپل دولت نه غوښتنه وکړي او دغه دپاره دوی قانع کړي، تر څو دوی دپاره د تعلیم دروازه په هر ترتیب چې کېږي خلاص کړي، لا دوی ته اجازه ورکړي، دوی امکان لري چې خپل ځان اولادونو ته امکانات برابر کړي او دوی درس ووایي.
مننه آغلی جلال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریداز ما حق د خبرونه روانه ده. په دې خبرونه کې زملالی بشیر تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم او طاهر روشان د دې خبرونه تخنیکی چاري پر مخ وړي. په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی زهرا جلال او اغلی اوجی امیل دي چې دوی دواړه د شذو د حقونو او زده کړو فعالان دي. تاسو زموږ خبرې پر دې بحث باندې اوري چې څه لاملونه دي چې طالبانو تر اوسه هم د شذو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې نه د افغانانو او نه هم د اسلامي همکاري سازمان د غړي هیوادونو او ملګرو ملتونو غوښتنې منلې دي، او آیا دا چې طالبان ادعا کوي چې د اسلام د دین په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي دي، آیا دا خبره واقعیت لري که څنګه؟ پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي. د یادولو وړ ده اوریدونکو چې دوه کاله وروسته لدی چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکښې د ښځو پر زده کړو بندیز دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي چې له 1 میلیون څخه زیات نجونې د دې بندیز له امله اغیزمنې سوي دي، که څه هم د اټکل له مخې 5 میلیونه د اسانتیاو د نشتوالي او نورو دلایلو له کبله د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم ښوونځي ته نه تلې. د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو دغه بندیز پر نړیواله کچه غندل سوی دی، او د افغانستان مشروع واکمنانو په توګه د پیژندلو په لاره کې د طالبانو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کیږي. طالبانو همداراز ښځې له پوهنتونونو، عامه ځایونو لکه پارکونو او ډیری کارونو څخه بې برخې کړي دي. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو. اغلی امیل، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. زموږ یو اوریدونکي چې پر فیسبوک باندې موږ له خپلو اوریدونکو څخه غوښتنه کړې وه چې پر دې موضوع باندې خپلې تبصرې او پوښتنې موږ ته پرېږدي، دوی یوه پوښتنه موږ ته دا ډول کړې ده چې د خالد او کې زی په نوم باندې یوه اوریدونکي موږ ته لیکل دي چې په غزه کې د انساني حقونو وضعیت څه ډول دی، او بل کس لیکل دي د عبدالکبیر په نوم باندې چې د ښځو اساسي حقونه په فلسطین کې څه ډول دي. زه نه پوهیږم چې دوی ولې د افغانستان وضعیت له فلسطین سره مقایسه کړ. تاسو دا ډول اوریدونکو ته څه ویل غواړي اغلی امیل، چې موږ یو ډول یعنی د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه باندې موضوع ده او دوی د فلسطین خبره کوي، ستاسو په نظر دا څه ډول مقایسه ده؟
مننه کوم. سمه ده، هغوی مسلمانان دي، زموږ زړه پرې ډېر زیات درد کوي، دې اندازه ځکه دا درد په موږ باندې نیمه پېړۍ ده چې روانه ده. خو کله نا کله زه په دې حیران یمه چې دا خپل هغه څه نه ګوري چې موږ په څه حالت کې یو، د هغوی نه بدتر. یعنی صحیح دی چې زموږ نه مخکې هغه جنګ روان و، په هغه رقم لاملونه یې د هغه معلوم دي چې څه دلیل دی. خو دلته په دغه جغرافیا کې چې موږ اوسیږو، اوس تر ټولو اسلامي حکومت چې حاکم دی موږ د دوی نه ډېر هیلې لرو، ډېر غوښتنې لرو، ځکه تمه کېږي چې کله چې اسلام خلکو ته کومکونه خصوصا میرمنو ته ورکړي، او تر دې مخکې دا د ملګرو ملتونو تر څنګ د اسلامي همکاریو سازمان او نور هیوادونو چې مسلمانان دي، دوی ټول سره یو ځای شو، او دغه حالت چې په ښځو باندې همداسې سیستماتیک روان دی، له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو ته، نجونو ته د هغوی بشري حقونه باید ورکړي، بار بار په سلګونو بار بیخي د دوی د خولې ستړي شول، ځکه چې دا سکم یو څو ورځې بعد به او څو وخته بعد به د دوی درې کاله پوره شي. درې کال د یو چا په عمر کې ډېر زیات وخت دی چې دا ضایع شو. موږ د اقتصاد نه شاته پاتې شو، د تعلیم نه شاته پاتې شو، او نه یوازې دا د نجونو اوس چې په دې تعلیم او تربیې مکاتب ته لاړ شي، هغه رقم چې وګورې دومره کیفیت کته دی، دومره یو حالت روان دی چې سړی څه توقع لري چې آینده دپاره دغه ماشومان څه رقم زده کړې کوي، او دا کیفیت چې دونه ورته بیا توجه نه کېږي، د دوی راتلونکي به څه رقم وي. نو خبره په دې کې ده، زه دغه وروڼو ته وایم چې سمه ده، زړه خو دا حالت په موږ هم باید تاثیر کړی دی، خو ته یې وایې، ته وګوره دغه حالت چې اوس حاکم دی، دا څوک زغملی شي؟ دا دومره دردناکه دی، دومره د اندېښنې وړ دی، او ټول افغانان اوس چې په دغه بد اقتصاد ژوند کوي، سبا لپاره ډوډۍ نه لري، څه رقم رواني تکلیفونو کې اخته دي، د ولږې نه مري، رنګارنګ لابلونو سبب په د خصوصاً اقتصاد چې پټ دی. هغه ورځ زه اوس چې باید دا خبره وکړم، زمونږ د نږدې دوستانو خپلوانو د ولږې نه، د دې بد حالت نه، ځوان 22 کلن الک چې 15 لونې وي، او یو وړوکی یو نیم کلن زوی و، او دا درې ورځې څلور ورځې مزدوري لپاره ووتو، هېڅ شی ترلاسه نه کړه، اولادونه یې د ولږې نه مړه کېدل. ښځې چې فشار په سړي باندې راوړ، تقریبا څلور نیم بجې وو چې دا کور ته راغی، په نیم ساعت کې د دې سړي زړه وچاودېد. دا چې سا ورکړه د ښځې ځان دونه ووهه چې دا خو ما ورباندې فشار راوړ، او زه مجبور وم دومره ځان یې ووهه، د هغه نه وروسته دام سا ورکړه. هغه اولادونه په څه حالت کې، یو وارې موږ خپله انسانان یو چې په هغه حالت چې هېڅ چالیدی نه شو، حتی د کفن پیسې څوک نه وو چې ورکړي، دوی دونه غریبانانو چې دا د کور دیوالونه یې نه وو، د شپې دخواره به د پیرې ورکوه چې زما اثر دي په دې کور کې. دونه ځوان ښکلی ځوان، دونه ځوانه ښځه، بیچارهګان په هغه رقم. بلاخره یو څوک راځي چې د دوی عمه کېږي، دروازه کې دروازه م خو څو دیوالونه یې نه درلوده، خلفیې واته و په هغه کور کې چې څو شیان و، ډېر ډېر ناچیزه شیان، هر څه خرڅ که په یو مړی ډوډۍ واخلي، هېڅ شی نه و، خلفیې واچو، دوی ځان سره ویوړو چې د هغه مېړه هم کورري. نو فکر وکړه چې هغه په څه رقم دا خلک راغلي و، هېڅ کومک یې نشي کولی، حیران حیران کتل، ژړلي ټول په دې حالت کې، کومک یې نشي کولی، او څوک ولري چې یو بل چا ته ورکړي. نو دغه حالت ګوره چې دا د فلسطین او د غزې حالت نه هم بتر دی که نه دی؟ دا موږ هره ورځ دا خو رسنۍ ته کېږي نه، څوک ترېنه خبر نه اخلي، په هر قدم کې داسې حالت دي، داسې بد حالت دي چې سبا د فارس خلک ډوډۍ نه لري. نن صرف پې چې غواړي چا نه طرز واخلي، څوک یې ورکولی یو بل ته نه شي. دا حالت کې نور هم دا نوي واجدین راغلي، بېکاري، بېروزګاري، او د پیسې ورکېدل او راکړه ورکړه نه، یو بانکي نظام خا د دول نه اخلي نه، چې تجاران تجارت هم نه شي کولی. په دې حالت کې ته وګوره چې موږ په څه حالت کې، یو ځلې وایي که ته په آرامۍ کې ژوند کوې، دغه حالت چې موږ اوس په دلته اوسېږو ډېر سخت حالت دی. موږ هره شېبه سا ورکړو، هره شېبه مرو، نو یو بل سره لیدی نه شو. یو نامعلوم راتلونکي دپاره چې تدابیر څوک نه نیسي، مسؤلیت زموږ څوک نه نیسي، خدمات نشته، مالیه ده چې که نن د برق پیسې څوک تعویل نه کوي، راځي برق قطع کوي، نو چې په ترګنی کې کینی که هر زنه کې ک لری کنه لری هغه چې نه تاویلې خو نی لری کنه هغه سات کې نی لری او مالیا په دون او چت شوی دی او ک تاویلې نه دوبره جزاګانې درکې دته نو تیر کوم کې دکاندار وې زه خو دون نه خرڅوم چې په ما باندې هر سات تو پک سره راځي چې مالیا ورکړ دا دا حالتونه کڅوک د توسیګي دی په یوه چی څومره سخت حالتونه دي دا ژوند چې اولادونه ډوډۍ غواړي وهي ساده ایران دی هغه نفر زی او بیګا ساور کوي مجبور دي چې څه وکم بل اخر آرام لیوانه نو تاسو کله کله چې د سفترونه کوي زما زما مړه سوځي خو لکه نه ځکه چې کله دا حالت ګورم د افغانستان چې دی پر تلکۍ هغه د عمرونو نه هغه سیدي هغه خلک چې مسؤول دي هغه باید تصمیم ونیسي راځي د افغانستان په اړه لږ فکر وکړي
بلې ډېر مننه
څنګه نه په موږ راوړي د اکل دی لارې ته کې دوی متوجي کې دوی واره بیدار کې دوی وویښ شي چې بل اخر هم اڅک اراتونکو د پاره پلان نیسي دلته پلان نشته
بله مننه آغلی امیل آغلی جلال تاسو څخه به هم په همدې مورید پښتنه وکم کله چې افغانانو غشتنه وکړه چې دنجونو د لوړز دکړو دروازې باید د هغوی پر مخ باندې پرانیستل سي طالبان ور باندې غوښونه نیوي او همدارز ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاري سازمان غړي هوادونو هم په بیلابیلو مواردو کې له طالبانو سره په غونډو کې له دوی سره په لیدو کاتو کې په بیلابیلو کانفرنسونو همدا وویل چې انجونی باید زده کړې وکړي او دغه ته اړتیا ده چې یو هیواد پرمختګ کوي باید ټول وګړي حق ولري چې زده کړې وکړي او کار وکړي خو طالبانو پر دې باندې غوږ ونه نیوه او تر اوسه پورې د انجونو لوړې زده کړې منی دي په افغانستان کې ستاسو په نظر د دغه لاملونه څه کېدای سي چې طالبانو د هیڅ چا خبره ونه منله او نه یې هم د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیوي
نو پیژم دا خوشک چې دنه بوختنه وشي دا ډیره خره شي خو بیا هم زما خپل تحلیل دا سي دی چې نسبتا رښتیا ته چې راشو خو نه ملګری ملتونه نه نړیوال هیوادونه نه کوم سازمانونه د افغانستان د نه د ښځو په حالات مړ دي نه د وګړو په حالات نه د نور د کوم قشر خو لږه داسې تمرکز لري او لږه دا خبره میډیا کې پکا ډېر وهل کېږي د ښځو موضوع د ښځو موضوع د له خاطره دوی هم دغه داسې یو لکه موږ تاسو چې وایو خو ګوتنه نیول دی دا ځای ټینګ نیولی دی ګوندې دغه لاره کوم امتیاز دوی دپاره قایل شي نړیوال زما شخصي نظر کې نور خو د خپل قشر باندې مشکلات راوړي او خپل قشر د هر څه نه محروموي نن دوی حاکم دي دوی خو په اروپا او په امریکا نه دي حاکم چې دلته تعلیم بند کړی په خپل هیواد کې تعلیم بند کړی دی کله چې په خپل هیواد کې تعلیم بند کړی دی د مشکلات یې چاته ورګرځي خپل هیواد ته یې ورګرځي خو په دې باندې که خوشحالي چې مونږ دا ډېر غټ توره کړی دی دا خو ډېره یو غټه ناکامي کړی دی په دغه ناکامي کې چې دوی خوشحالیږي دی په شا کې به همدا کامیابي ویني چې د دغه د لارې که مونږ دپاره څه قایل شي دا نړیوال
مننه اغلی جلال زبیت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریدا زما حق ته خبرونه روانه ده اوس هم یو اوریدونکو لمر سره د دوی خبره پر واخلو بیا به برتل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بشیر صاحب تاسو ته سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد مل لغمان نه
وعلیکم سلام همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی همدرد صاحب تاسو کومه پښتنه یا تبصره لري مهرباني وکړئ
زه خو دغه وایم خورې سي نه باید چې ملګري ملتونه او دا نړیوال او اسلامي سازمان دا باید نظر نه وغورځول سي باید د ولس اړتیا او د وخت اړتیا باید په پام کې اسلامي امارت ونیسي نورې ځکه چې دغه کم افغانان مهاجرین چې له پاکستان نه په داسې بد وضعیت راوستل کېږي او د افغانانو هېڅ غږ ته جواب څوک نه ورکول کېږي دغې نه باید دغې ته باید نظر وکولی شي چې ولې زمونږ دا غږ دومره تاثیر نه لري په نړیواله سطحه یا په سیمه ییزه سطحه باندې باید نور داسې ګامونه واخلي که نه چې هغه د ولس اړتیاوې پرې پوره شي او د وخت اړتیاوې نور باید دغه وړې وړې خبرې له ذهن نه وباسي اکثره هیوادوال د مونږه پاکستان د لامدی نه ته دي مطلب تعلیم نستا اکثر او ته خو سره امدا اسلامي امر تم ده مقصد شي هغه امدا غسي پیخي د سيدي خدمت کړي د رسمیت کې زندلو نو موږ نه غواړو چې موږ د یو ځای په حکومت ولرو چې هغه د کلم رسمیت هم ونه لري دا هغه غږ دی وانه اوریدل سي نو باید دی نور هغه سي کنه باید نور دا امر ثاني نور باید چې پورا شي او ډیر زر اعلان وکړي هم د خزو کارت او هم د خزو دکړه تازه کسي دا نور د وخت تاسو یاد نور خو افغانان چیرته لا سي نو تاسو یې نه ټوله مړی یې ني به له خپل ملک نه نور کم جه لریم نه نه باغ جه کې نور عزت لري دا اوس له پاکستان نه قدر کې هم چې تاسو لمبر ورسي نو یو قسم نه پاتې کیږي کدا اوس غیر پلان باندې را روان دي او غیر منظم را روان دي به د غنور ته یو منظم پلان ونیول سي هغه سره خځه هم دي هغه سره ماشومان هم دي کنړیوال او پاکستان د دې حقوق نه مانی یا نه تسلیمي نو دې باید نور ورته غاړه کې دی او بس د دې ولس اړتیا باید پوره کې نور وخت راغلی را خو نور مو وخت نه نیسم
ډیر مننه هم در څه چې تاسو مشتزنګ بوه او خپل نظر مو را سره شریک کړ او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه او ری داز ما حق د خبرونه روانه ده اوس هم اغلی امیل برته تاسو تر ځم تاسو ته هم در څه خبره واوریدل دوی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبان حکومت باید د وخت اړتیا او ته پام وکړي چې د وخت اړتیا څه ده او د دوی په نظر د وخت اړتیا دغه ده چې افغانان باید له احتیاج او محتاجی څخه وایستل سي نه دا چې نور امتیازات ته باید وکتل سي تاسو څه فکر کوئ چې همدرد صاحب پر ځای خبره کړې ده
ښه ښه هم د همدرد صاحب خبرې زه پیدا تر ټولو زیات دی پوي چې د وخت اړتیا څنګه دی او څه باید وکړي ماشاءالله خو لکه په دې خوشاله یم چې ځینې پروژې دي بنسټیز ورځ تر بلې چې دا افتتاح کېږي په دې کار کېږي دا پیداوم هلیځلې کېږي لوی پروژې دي چې دا د راتلونکي دپاره د کار موندنې دپاره د وزګارتیا د کمولو دپاره او د اقتصاد د پیاوړ کېدو دپاره دي زیات اړین دی او مفید دی او زه ورته خوشحالېږم هره ورځ یو سیفت تاکیدی میاشت که او زلی یا مدنی یا بوبو یا نور چاری دی یا دلتا پا کابل که زین زرین چی را غول کیگی یا جوری گی قسم ده چیز پی خوشحالی گم او دا چی هر او راز آقا جنازی چی من مخی لیدلی چی زوانان بشایی دیتی دی او رازی سالو سوا و پینزه سوا و دی سوا او ساگه نشته او یو ستونزه دا ده چې دغه کارونه چې دوی کوي د خوشحالۍ سبب ګرځي د افغانانو لپاره خدا لا پسې زیات شي چې دغه حالت عادي کړ دی او لږ یو بیکاري د مهارول لپاره باید دوی جدي ګامونه پورته کړي دوی باید په کار وکړي ځکه هغه نور مهاجرین هم چې راغلل چې دغه حالت بیگی دیده پاره باید بی تدابیر میسی فکر رو که همیشه دکده دیر مهم دیده حالتونه چی افغانستان که دی پا دی اثر که چیسه تقاضاگانی در طولنه لری در افغانستان لری دیده پاره در مطی روان گاری اوز خو ماشاءالله هر زکی یو حکومت نده اوز یو متمرکز قوی دی یو زنه داره که دی در هم در خوشبختی زیده خو ای کاش یو څه تعلیم دروازې دي چې خلک همیشه ورته وایي د دې لپاره باید چې دوی هم رد کړی نه دی چې موږ د همیشه لپاره دا کار نه کوو نو راځي یو تصمیم ونیسي یو تاریخ ورته وټاکئ دا جوړ کړئ که تاسو وایئ چې څه متفاوت یو زمینه سازي کوو د ښوونځیو لپاره چې مکتب ته لاړ شي وموار یو دپاره موټر وي او دا وي هغه وایي دا نه ممکنه ده دا شی موږ انتظار هم نه لرو او تی کولای نشي دا امکانات هم نه لري او د کار د پاره د شرایط رښتیا هم برابر کی چې هغه انساني وي نه ښځه متضرر شي او نه نارینه تاسو کوشش کوئ تاسو کولای شئ تاسو په اسلام پوهیږي تر ټولو زیات نو من یو چې دغه افغانستان د دې حالت نه د دې ناهیلۍ نه د دې بدبختۍ نه وژغورل شي ورو ورو اور باندې کار وشي او موږ کولای شو په خپل هیواد کې خوشحاله اوسو. پردی وطن که څومره پیشرفته یې که څومره پرمختګ کړی یا هر څه ولري هغه د هغوی دي زمونږ نه دی مونږ پکې نه ځایېږو. زمونږ دپاره که موږ وکولای شو خپل هیواد جوړ کړو او خپل خلکو دپاره د خدمت جوګه شو دا به ډېر لوی افتخار وي خپل وطن کې اوسېدل که په هر حالت کې وي که خوا سره اوسو که ډېر مجبوره نه شو که ډېر داسې حالات را نه شي زه فکر کوم چې موږ دعا کوو چې دا ورځ تر بلې بالاخره با احساسه خلک خپل هغه بیداري ته خپل هغه شعور ته ورسیږي ځانونه ورسوي او په دې پوه شي چې د دې بې د علم او بې د پوهې نه او بې له دې چې نجونو او هلکان یو رقم درس ونه وایي دغه د ټولنې دغه نیمایي نفوس او دغه بل چې دواړه یو ځای ځانونه ونه رسوي د دې ټولنې آینده دپاره دا لوی خطر دی. به بیا احتیاج موږ نه به خلک بیا سو استفادې کېږي. دوی تر ټولو ښه پوهېږي. دوی ماشاءالله ډېر رسېدلي خلک دي چې په سر کې دي. دوی په هر څه پوهېږي. هیله مند یو چې خپل مسیر پیدا کړو او د خوشحالۍ او د خوشبختۍ طرف ته لاړ شو. نور د دې حالت ووځو.
مننه اغلی امیل. اغلی جلال ستاسو څخه بل پښتنه کوم. ستاسو په نظر تاسو چې مخکې ویل چې خدای پاک و شوزو ته ډیر حقونه ورکړي دي چې هغه په اوسنی افغانستان کې نه دي پر ځای سوي او له دوی څخه هغه حقونه اخیستل سوي دي چې د اسلام دین ورکړي دي او یا هم نړیوال قوانین ورکړي دي او یا هم د افغانستان مدني او اساسي قانون ورکړي دي. ستاسو په نظر څه پکار ده چې افغانان تاسو یادونه وکړه چې مخکې په خپلو خبرو کې چې افغانان باید خپل حکومت قانع کړي چې ستاسو په وینا یعنی د طالبانو حکومت قانع کړي چې د ښځو حقونه ورکړي او بشري حقونه تامین سي. څنګه کولای سي خلک چې له طالبانو څخه دغه غوښتنه وکړي یا دوی سره کښېني خبرې ورسره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي؟ ځکه چې موږ لیدلی دي چې کله ښځو خپل د غوښتنه کړې ده د حقونو دوی وهل سوي ټکول سوي دي او د دوی اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي او دوی بندیخانې ته وړل سوي دي. څنګه کېدای شي افغانان خپل مشروع حقونه له طالبانو څخه وغواړي؟
تاسو وګورئ طالبان هم داسې نازک حالت کې دي چې یعنی ډېر یو جزئي ترین حرکت باندې هم دوی ډېر قوي خطر احساس کوي. دې له خاطره چې یو ښځه سړک ته وځي یا نارینه وځي یا یو مظاهره بڼه غوره کوي یا امکان لري چې دینه دوی دا برداشت کوي چې دا وړه مظاهره به ډېر غټ بدلون ته واوړي. دا نازک حالت کې یو داسې نه چې یعنی یو قشر په مقابل کې چې شل کاله د صحنې نه لیري وي او د هغه همیشه بد تعریف شوی وي او د یو ناچاپي حاکم کېږي او هغه چې دا دومره خلکو ته څوک قناعت ورکوي چې دوی یا ښه دي یا نه دي یا د دې د کړو وړو نه په کړو وړو کې هم داسې څوک یوازې نه ښځي نه موږ ډېر نارینه وو شاهدان یو چې کوم نارینه چې حرکتونه یعنی ډېر جزوي حرکتونه دي چې په قانون کې په هر هېواد کې حق لري چې یو ټولېدنه جوړوي او دوی یو شعار لیکي چې موږ تعلیم غواړو. دوی یو ټولېدنه جوړوي موږ یو شعار لیکي چې موږ ډوډۍ غواړو کار غواړو. دا خو یو عادي خبره ده اما دوی دا نه شي زغملای. دې له خاطره پوهېږي چې زموږ ښه او بد تر اوسه چاته معلوم نه دی. تر څو چې زموږ ښه او بد امتحان معلوم کېږي داسې نه چې یو بله فاجعه سره به مخ کېږو. احیانا دوی زیپی زما په فکر کې یوازینی لاره همدغه ده چې همدغه خپله دننه طالبانو کې خلک شته چې د تعلیم طرفداران دي همدغه خلکو سره نور خلک هم ملګري شي او په خپله د همدوی سره کښېني. همدوی سره نه د مظاهرو د لارې نه د بیروبار د لارې ځکه چې دا مظاهره او بیروبار دغه خلک خپله ځان ته یو نوه خطر احساسوي. دوی خپله ځان ته داسې اسي وزیر حالت کې دی. اوسنۍ حالت د دې ډېر نازک حالت دی او کچېرې مونږه وایو چې دوی دا کار چې کوي دا به ولې کوي به داسې همدغه مظاهرې دي همدغه خبرې دي چې ملکونه تغییر ورکوي دوی خو پوهیږي چې دغه شی دپاره چې مونږ لاره ورکو همیشه دغه خبره آزاد کړو امکان لري چې ډېر زمونږ دپاره قوي مشکلات جوړ شي. احیانا دې له خاطره دوی مخکې نه مخکې جلوګیری کوي او دوی خلک کولی شي یعنی زه ته لري یو دغه چل ما او تا ته امکان لري نه درځي. هغه څوک چې په صحنه کې حاضر دي هغوی ته دا چل درځي چې مونږ څنګه ځان ورته ورسوو، ځکه چې په طالبانو کې دننه داسې نفوذي خلک شته چې هملته نفوذ لري او هغوی سره په یو چوکي کې کار کوي او په یو کاسه کې ورسره ډوډۍ خوري او هغوی د تعلیم طرفدار د هماغه خلکو نه د خلکو نور خلک ځان سره زم کې ځان سره کینوي او د یو ښه کیناستېدو د یو لیکلې بڼه د یو نه د مظاهرې د لارې امکان لري چې د سپینګیرو د مشرانو د قومي سپینګیرو پلاوی د تګ را تګ په اساس چې یعنی یو پلاوی ورشي بل پلاوی ورشي د ځوانانو پلاوی د سپینګیرو پلاوی د مشرانو پلاوی ښځې خو هسې هم اوس چېرته تللی نه شي اجازه هم دوی نه ورکوي او دوی تر څو خپل هغه مسیج دوی ته ورسوي چې مونږ دا غواړو باید تاسو نن حاکم یې ښایي که بد یې ځانونه اصلاح کوي باید ښه شي که ښه خدای مو نور هم ښه که مونږ هغه نشو کولی چې تاسو نن زمونږ حاکمان تاسو زمونږ حاکمان ستاسو قانون ستاسو هر څه مونږ منلی دي خو اوس باید تاسو مونږ باندې تاسو پادشاهي کوئ یعنی رعایت مونږ یو ستاسو قلمرو چې دی په قلمرو کې چې څوک ژوند کوي د هغې اولی ضرورتونو ته باید رسیدګي وکړئ تاسو اولی ضرورت ضرورتونه کارموندنې دي اولی ضرورتونه یو هغه دي په عزت سره ژوند وکړي او یو مشکلات امکان لري سرغړونه ولري هغه سرغړونه چې ولري باید محکمه شته دلته څارنوالي شته ځان ته حکومت وایي هر څوک نشي کولی چې باید ونه کړي چې هر کوچه کې یو سړی ونیسه ووهه وډبوه او بې عزتیې کوو.
بله ډیر مننه اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اوریدا زما حق دی خبرونه روانه ده د دې خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي د اغلی زهرا جلال او اغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
Sida zra me urande zra urande kunvalaryam kaple janan ravand kunvalaryam kaple janan ravand devasida ست سپار لے بچا خاندے تا تخپل جسد سپار لے بچا خاندے ولاڈیم کپلے جانن روان ولاڈیم کپلے جانن روان
سیدار